په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې دا خپرونه مو یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. د دې خپرونې په راپورونو کې اوري چې د افغانستان ولسمشر وایي پر وسلولو طالبانو د جګړې د درولو لپاره د ولس لخوا فشارونه زیات شوي دي. په پیل کې له اجمل ان خبرونه اوري.
افغان چارواکي وایي د اوربن له پای ته رسیدو وروسته یې د وسلوالو طالبانو پر ضد تهاجمي عملیات پیل کړي دي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره تر لیدنې څو ورځې مخکې له دې ډډه وکړه چې له روسیې سره د کریمیا د الحاق په رسمیت پیژندل رد کړي. او راپورونه وایي چې د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل د اروپایي ټولنې څوارلس غړو هیوادونو سره د کډوالو پر موضوع یوې هوکړې ته رسیدلې. افغان ولسمشر وایي له طالبانو سره یو اړخیز اوربند پای ته رسیدلی. اشرف غنی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل
اوربند خلاص شو، زموږ امنیتي او دفاعي قوا اجازه لري خپل عملیات. دلیل یې دا ده چې دا د سولې پلان له قوت نه مطرح نه شو او ټولو څلګس وایسبان له ما غوښتنه وکړله چې منسجم منظم عملیات وکړي.
د افغانستان حکومت د روژې له وشتمې د اختر تر پنځمې پورې له طالبانو سره اوربند کړی و. بیا یې دا اوربند د لسو نورو ورځو لپاره تمدید کړ. طالبانو بیا یوازې د اختر په دریو ورځو کې اوربند عملي کړ. بلخوا د افغانستان د دفاع وزارت وایي د تېرې شپې د دولسو بجو راهیسې د حکومت لخوا اعلان شوی اوربند پای ته رسیدلی او د دوی ځواکونو د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې پراخ تعرضي عملیات پیل کړي. د افغانستان د دفاع وزارت په یوې جلا خبر پاڼه کې ویلي په تیرو څلورو ساعتونو کې په ګډو تاروزي عملیاتو کې او همدارنګه په کومندوي او هوایي بریدونو کې په بیلابیلو سیمو کې ترسره شوي 15 وسلوال وژل شوي. د اورزګان سیمه ییز چارواکي وایي د دې ولایت مرکز ترینکوټ کې د اتل په نوم د وسلوالو طالبانو د ځپلو په موخه نن عملیات پیل کړي. د دې ولایت د امنیه قمندان ډګروال محمد معروف احمد زین نن ازادي لري ته وویل چې د افغان ګډو ځواکونو لخوا د پوځي عملیات نن سهار 5 بجې د ترینکوټ ښار شمال لویدیځ طرف ته پایل شول چې هدف یې د دې ولایت او د راود ولسوالۍ ترمنځ د لویې لارې خلاصول دي. نوموړی وایي په دې عملیاتو کې تر دې مهاله لس وسلوال طالبان وژل شوي او شاوخوا 1.5 کیلومتر سیمه هم د وسلوالو طالبانو څخه پاکه شوې. احمد زیا زیاتوي چې په دې عملیاتو کې د دوی لور ته کوم زیان نه دی اوښتی. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه تفسیره نه ده کړې. اخوا په تخار کې سیمه ییز چارواکي وایي د حکومت مخالف وسلوالو په یو برید کې د دې ولایت د ایخانم د بندر د کمیسارۍ ټول تجهیزات او وسایل له ځان سره وړي. د تخار د والي ویان سنت الله تیمور نن ازادي رډیو ته وویل چې تېره شپه وسلوالو طالبانو د دې ولایت د ایخانم بندر په کمیسارۍ ډله ییز برید کړی او له نیم ساعت جګړې وروسته یې کمیسارۍ نیولې. د کمیسارۍ ټول تاسیسات، دوهم وای ټانکونه او څلور رینجر موټر یې سوځولي. د ښاغلي تیمور په وینا وسلوالو مخالفانو د کمیساری شپږ سرتیري اسیران کړي دي، دوهم وای ټانکونه او دوه رینجر موټر او یوه اندازه مهمات یې له ځان سره وړي. د تخار د چارواکو په وینا طالبانو سیمه خوشې کړې ده. په داسې حال کې ده چې دوه ورځې مخکې هم د حکومت مخالفو وسلوالو په یوې تهاجمي حملې کې د تخار په چاب ولسوالۍ کې په ورته برید کې څوارلس سرحدي پولیس وژلي او د هغوی ټول نظامي تجهیزات یې له ځان سره وړي وو. په عین حال کې د افغانستان د ولسي جرګې رئیس وایي په ځینو ولایتونو کې د امنیتي پوستو پرله پسې سقوط اندېښمن کړی دی. عبدالرؤف ابراهیمي د شنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې ویل امنیتي ادارې باید د دې ستونزې د هوارولو لپاره جدي تدابیر ونیسي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره لیدنې څو ورځې مخکې له دې ډډه وکړه چې له روسیې سره د کریمیا د الحاق په رسمیت پیژندل رد کړي. کله چې د جمعې په ورځ له نوموړي پوښتنه وشوه چې هغه رپورټونه رښتیا دي چې واشنګټن به د روسیې سره د کریمیا د یو ځای کېدو په وړاندې د اوږدې مودې له مخالفت لاس واخلي، ټرمپ وویل موږ به وګورو. ټرمپ د هغې پوښتنې هم ورته ځواب ورکړ چې آیا نوموړی به پر روسیې د امریکا د هغه بندیزونو په لرې کولو غبر وکړي چې د اوکراین څخه د کریمیا د لاندې کولو له کبله پرې لګېدلې. نوموړي ویلي د پوتین سره د راتلونکي سرمشریزي هدف د مسکو او واشنګټن ترمنځ د اړیکو بهتره کول دي. دا مسکو او واشنگتن ترمنځ اړیکې د محل د سړې جګړې راوروسته تر ټولو پترنګلې وضعیت کې دي. ټرمپ خبریالانو ته ویلي موږ به وګورو چې روسیا څه کوي. اخوا د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي روسیې د لویدیځ د بندیزونو له کبله زده کړل چې نور خپلواک او پر ځان متکي اوسي. په عین حال کې دا هیواد د ده په وینا اوس هم له لویدیځې اروپا سره کلکې سوداګریزي اړیکې لري. له یوې برطانوي ټلویزیوني شبکې چینل 4 نیوز سره په مرکه کې سرګی لاوروف ویلي له 2014 کال راهیسې چې پر روسیې بندیزونه لګېدلي، دې هیواد خپل اقتصادي او پوځي ظرفیتونه زیات کړي څو د خپل ځان دفاع وکړی شي، په ځانګړې توګه په هغه برخو کې چې د دولت او خلکو لپاره ضروري دي. د لاوروف په وینا د لویدیز بندیزونو په وړاندې د روسیې بل مثل اقدامات د دې سبب شول چې د لویدیز یا اروپا او روسیې ترمنځ سوداګري تر 50% راکمه شي. خو نوموړي زیاته کړې چې د دې سربیره هم لویدیز اروپا او روسیا خپلو کې سره سوداګري شریکان دي او ترمنځ یې اوس هم هر کال د 250 میلیارد ډالرو په ارزښت راکړه ورکړه کیږي. او رپورټونه وایي چې د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل د اروپایي ټولنې د 14 هیوادونو سره د هغه کډوالو د بیرته ستنېدو د چټکتیا په اړه هوکړې ته رسیدلې چې د پناه غوښتنې یې رد شوې. د جرمني خبري اژانس وایي مرکل د خپل حکومتي ائتلاف شریکانو ته په یو لیک کې ویل چې د کډوالو دوسیې به د جرمني په سرحدونو کې د کډوالو لپاره په جوړو شوو مرکزونو کې څېړل کیږي. دا پرمختګ په داسې حال کې کیږي چې د جرمني د صدر اعظم انګیلا مرکل او د دې هیواد د کورنیو چارو د وزیر هورس هیوفر چې ګوند یې د مرکل د واکمن ائتلاف غړی دی ترمنځ د کډوالو پر مسله اختلاف زیات شوه. نوموړی غواړي چې ځینې کډوال د جرمني له سرحدونو ستانه کړی شي خو مرکل ټینګار کوي چې د کډوالو مازلې ته باید د اروپا په کچه یو هواری وموندل شي.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. ولسمشر محمد اشرف غنی نن وسلولو طالبانو ته په خطاب کې وویل
طالب راشه د سولې اراده وکړه. دا افغاني فشار دی، بهرني نه دی، د علماو غوښتنه ده، د ولس او ښځو غوښتنه ده.
د افغان طالبانو په وړاندې د افغان حکومت اعلان کړی اوربان نن پای ته ورسېد. یو تحلیلګر مږغولې چې دا څنګه یو حرکت و؟
په ځان کې یو سمبولیک حرکت و تر څو د اړخونو نیک نیت په ډاګه شي او افغانستان حکومت په دې کې پیل کولو سره د خپل نیک نیت پر مټ ولسی ملاتړ ترلاسه کړي.
ځینې والیان وایي د حکومت له خوا له طالبانو سره په سیمه ییزه سطحه د سولې د خبرو د صلاحیتونو ورکول به له سولې او ثبات سره مرسته وکړي.
ډېر عمده نقش یې د تماسګیرۍ لپاره او د کار لپاره سیمه ییزه کړه. هغه که سیمه ییزه اداره ده، هغه که قومي مشران دي او که ولسونه دي.
د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت وایي چې د انساني قاچاق د مخنیوي لپاره یې جدي هڅې کړي.
قانون تصویب شو د انساني قاچاق سره د مبارزې په برخه کې او همدارنګه د کډوالو او قاچاق سره د مبارزې قانون تصویب قاچاق یو جرم په توګه وپیژندل شو.
دوه اونیز پروګرامونه د خبرونې په دویمه نیمه کې خبریږي. حقیقت څه دی او تاند څنګه؟ پولیس مشر محمد اشرف غنی وایي حکومت د خلکو د سولې غوښتنې ته مثبت ځواب ویلی او اوس طالبان له عام ولس او دینی عالمانو سره مخامخ دي. ښاغلی غنی نن په کابل کې له طالبانو سره د حکومت لخوا د اوربان د پای ته رسیدو سره مهال وویل چې د سولې لپاره قوي اراده سته او په دې برخه کې ډېر په جدیت سره هڅې روانې دي. حدیث پردیس راپور لري.
د طالبانو په وړاندې د افغان حکومت لخوا د اوربند پای ته رسیدو سره هممهال افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې طالبان اوس د ولس او د افغانستان او نړۍ له دینی عالمانو سره مخامخ دي. د ښاغلي غنی په خبره د طالبانو په مقابل کې اوربند چې د ټولنې له بیلابیلو قشرونو سره تر سلا مشورو وروسته اعلان شو، د سولې پر وړاندې ټول خنډونه له منځه یوړل. د چې د شنبې په ورځ په کابل کې وی خبري غونډې ته خبرې کولې وویل چې د اختر په ورځو کې اوربند دا وښوده چې افغانان سوله غواړي او طالبان باید د خلکو د غوښتنه ومني.
با وجود تمام مشکلات میراثي ما در جهت مثبت قرار داریم. ما در حال حل مسائل هستیم. اولین خواست مردم ختم جنگ و صلح است، صلح خیر است و نعمت است. طالب راشه د سولې اراده وکړه. دا افغانی فشار دی، بهرنی نه دی، د علماو غوښتنه ده، د ولس او ښځو غوښتنه ده. فیصله وکړه. علما درته قرآن مخته کوي، خلق درته اولادونه مخته کوي. اوس به ته فیصله کوي چې ولس وشنی او ولس ته مثبت ځواب ورکوي.
ښاغلی غنی وایي موقت اوربند له خلکو سره تر سلا مشورو وروسته اعلان شو او په مهمو مسایلو کې د یوې وړې ډلې نه بلکې ملي ګټې په پام کې نیول کیږي. افغان ولسمشر په دغه خبري ناسته کې په وضاحت سره وویل چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره ملي، سیمه ییز او نړیواله اجماع رامنځته شوې او د سولې پروسه د هیچا په انحصار کې نه ده. ولسمشر محمد اشرف غنی دی وی پختنی په جواب کې چې امریکا به هم د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې شامل شي ویل چې د سولې د خبرو پیل به د افغانانو ترمنځ وي. خود ټینګار وکړ چې د سولې د خبرو په دویم او دریم پړاو کې به امریکا، ناتو او د سیمې هیوادونه هم شامل شي. ښاغلی غنی ویل د سولې او له طالبانو سره د مذاکراتو په اړه له پاکستان سره هم خبرې دوام لري او هیله یې خدا چې مطلوبې نتیجې به ورکړي.
مذاکرات مخکې تللي، کاغذ مخکې پرمختګ ده، دا به دوامدار دوام کوي او هیله مند یو چې نتایج راوړي. بېله نتایجو نه، بېله واضح نتایجو نه چې ولس د افغانستان ورباندې قانع وي، تر هغه وخته پورې به موږ خپل دریز او مذاکرات ته دوام ورکو.
افغان حکومت د لومړي ځل لپاره د روژې له وویشتمې نه د کمکي اختر تر پنځمې نیټې پورې د وسلوالو طالبانو پر وړاندې اوربند اعلان کړه. وروسته یې بیا د لسو نورو ورځو لپاره هم دا موده وغځوله. طالبانو که څه هم د اختر په درې ورځو کې اوربند اعلان کړ، خو د دوام په اړه یې د حکومت او خلکو غوښتنو ته مثبت ځواب ونه وایي او د افغان ځواکونو پر وړاندې بیا حملې پیل کړې. ولسمشر محمد اشرف غنی که څه هم افغان ځواکونو ته د طالبانو پر وړاندې د عملیاتو د بیا پیل امر وکړ، خو ټینګار یې وکړ که طالبان اوربند ته لیواله وي، حکومت به ورته مثبت ځواب ووایي. محمد حدیث پردیس، آزادي راډیو، کابل.
عمردل چې د افغانستان ولسمشر وایي پر وسلوالو طالبانو د جګړې د درولو لپاره د ولس له خوا فشارونه شته. د افغانستان ولسمشر په عین حال کې له وسلوالو طالبانو سره د یو اړخیز اوربند د پای ته رسېدو اعلان وکړ. افغان حکومت د روژې له وویشتمې د کوچني اختر تر پنځمې له طالبانو سره اوربند کړی و. بیا یې دغه اوربند د لسو ورځو په مخه وغځاوه. طالبانو یوازې د اختر په درېو ورځو کې د اوربند مسله عملی کړه. اوس چې حکومت هم د اوربند د پای ته رسېدو اعلان کړی، آیا دا به د سولې پر روان بهیر منفي اغېز وکړي؟ دا پوښتنه احمد شیبر د مرکې په پیل کې د سیاسي چارو له کتونکي مشتاق رحیم څخه کړي.
ګوري، دغه د اوربند پیل چې و، د پاپزان کې یو سیمبولیک حرکت و تر څو د اړخونو نیک نیت په ډاګه شي او افغانستان حکومت په دې کې پیل کولو سره د خپل نیک نیت پر مټ ولسی ملاتړ ترلاسه کړ. دا تمه درلودل چې د اوس لپاره اوربند دوام وکړي، زه فکر کوم دا به درست برداشت نه وي او ضرورت دا دی چې په دې اړه باندې خبرې وشي. تیر اوربند یو اړخیز اوربند اعلان شوی و، لیکن یو اړخیز همیشه دوام نشي کولی. لیکن تر کومه ځایه پورې چې د سولې د حلو ځلو او د سولې لپاره د زمینی سازۍ پروسه ده، تاسو وګورئ چې د افغانستان حکومت خپلو حلو ځلو ته دوام ورکړی، ولسی حرکتونه هم پر ځای پاتې دي او لا پسې د غځېدو په حالت کې دي. نو زه ډېر ورته تشویش نه لرم او زما انداز دی چې دا پروسه به دوام پیدا کړي او لا به پسې پیاوړی کېږي.
تاسو د سولې د پروسې د پرمختګ خبره وکړه. جمهور رئیس اشرف غنی هم نن په خپلو خبرو کې دا خبره وکړه چې د سولې خبرې مخته تللې دي، خو تر اوسه پورې عملي بڼه نه ده خپل کړې. لیکن بل لور ته طالبانو هیڅکله هم دا خبره نه ده کړې چې د سولې په خبرو کې پرمختګ شوی دی. دا څنګه لکه د اوربان غوندي دا خبره هم یو اړخیزه ده؟
ګوري، طالبان خو به تر هغې پورې په دې مطمئن اوسي چې نه اعلانوي، تر هغې پورې چې د سولې بهیر کافي پوخوالي خواته لاړ نه شي او د خام حالت کې هغوی نه شي کولای چې د سولې د بهیر اعلان وکړي. موږ تاسو ته معلومه ده چې د اوربان په مهال هم تاسو ولیدل چې د طالبانو په صفوفو کې یو څه درز ورته ونه وایو، یو څه اختلاف د نظر موږ ولید چې مشرانو یې د جګړې باندې ټینګار کوو، ویلې چې اوربان به یوازې درې ورځې، لیکن د دوی د جګړې د میدان هغه یالي چې دی هغوی بیا د سولې غوښته چې دا د مشرانو د خبرې سره په ټکر کې و. اوس که طالبان په دې مرحله کې چې لا د سولې پروسه یا خبرې اترو بهیر په خوالي خواته نه تللی، دا اعلان کوي، نو دوی د خطر سره مواجه دي چې اسنه چې د دوی په صفوفو کې اختلافات رامنځته شي. نو ټینګار به همدا یو تر دې به تر وروستي بریده پورې هڅه کوي چې خپل یووالي ساتلو لپاره خبرې په ډاګه ونه کړي. لیکن یو شی په یو تاسو سره معلومیږي چې څه پرمختګونو څرک شته دی او هغه یو څه د دې نه معلومیږي. د افغانستان حکومت کافي ډېر په خوشبینانه او په باور سره دا خبره کوي چې پروسه مخته تللې ده.
رحیم صاحب، د سولې د خبرو په ارتباط مخکې دا خبره کېده چې د سیمې د هیوادو په سطح باندې یوه اجماع په کار ده. جمهور رئیس اشرف غنی د اجماع ته اشاره وکړه، د شانګهای کنفرانس ته اشاره وکړه او ویل چې په دې برخه کې ډېر پرمختګ شوی دی او په وروستیو کې په عربي هیوادونو کې هم دې ته لیوالتیا زیاته شوې ده. سعودي عربستان هم له طالبانو وغوښتل چې اوربند وکړي، عربي متحد امارات افغانستان ته پوځیان راستوي، قطر هم همداسې ژمنه کړې ده. نو چې سیمه ایز اجماع هم رامنځته شوې ده، لیکن بیا هم دا خبرې پچې روانې دي. ستاسو په باور څه باید وشي چې د سولې خبرې ګړندۍ شي؟
یو خبره به زو کوم چې دا توقع کول چې د سولې پروسه دی ډیره تیز لاړه شي دا به یو درست هیله نه وي. د سولې پروسه همیشه په لومړي وخت کې ډیر زیات وخت ضرورت لري چې د طرفونو ته اړخونو ترمنځ د باور فضا ایجاد شي او دوی ته یو بل ترمنځ باور وکړي په خپلو کې سره، نو دا به پڅ روانې.
د سیاسي چارو کتونکي مشتاق رحیم وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ځینې والیان وایي د حکومت لخوا له طالبانو سره په سیمه ییزه سطح د سولې د خبرو د صلاحیتونو ورکړه به له سولې او ثبات سره ډیره مرسته وکړي. نور معلومات د رحمت الله افغان په راپور کې.
روسته له هغه چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی والیانو ته هدایت ورکړی چې په خپلو کارونو کې د سولې خبرو ته لومړیتوب ورکړي، یو شمیر والیان هیله مند دي چې دا کار به په ولایتونو کې د جګړې شدت راکم کړي. د دغه والیانو له ډلې د لغمان والی محمد آصف ننګ د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په سیمه ییزه کچه د سولې د خبرو او تماسونو د صلاحیتونو تفیز د سولې د خبرو له پیل سره د پام وړ مرسته کولای شي.
چې صلاحیتونه یې تفویض کړو سیمه ییزه یې کړو، هغه څوک چې په سیمه کې ارتباط نشي، ځکه خو په سیمه کې ده، یعنې پاراګراف کې ده، په ولایاتو کې ده، نو یو ډېر عمده نقش یې د تماسګیرۍ لپاره او د ابتکار لپاره سیمه ییزه کړه. هغه که سیمه ییزه اداره ده، هغه که قومي مشران دي او که ولسونه دي.
ښاغلی ننګ تیر ته په اشاره سره وای جګړې په ولایتونو کې کېدلې، طالبان او د هغوی مشران هم په ولایتونو کې موجود وو، خو والیانو دا صلاحیت نه درلود چې له دوی سره تماس ونیسي. د نوموړي په خبره دغه چارې د سولې په خبرو او له طالبانو سره په تماسونو نه وړه سیوری غوړولی وو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی والیانو ته لارښوونه کړې چې د امنیت او سولې بحث دې په خپلو لومړیتوبونو کې راولي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان حکومت له لوري له وسلوالو طالبانو سره د یو اړخیز اوربند موده نن پای ته ورسیده. بلخوا د اختر په درې ورځو کې د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ په دوه اړخیز اوربند کې یو شمیر وسلوال طالبان ښارونو ته راغلل او له افغان سرتیرو سره غاړې وتل چې دا کار د ولس له پراخ هرکلي سره مخ سو. د نیمروز والی محمد سمی ازادي راډیو ته وویل چې له دوه اړخیز اوربند وروسته په سیمه ییزه کچه له طالبانو سره د اوربند او سولې په اړه تماسونه روان دي.
کوم لا سولې کسان چې موږ تاکړي دي دوی په وای کې وګور سره پرتبات کړي، وګور له جنگ ستړي سي وي، جنگ نه غواړي او ویل دي چې موږ هغه کوم غواړو چې په یو لوی برنامه کې دا خلک راځي، نه د سي یو وړکای ګروپ سره. ان شاء الله موږ په لوی برنامه مصروف یو، د خلکو په همکارۍ موږ ته مراجعه شوی ده او موږ خبرې روانې دي.
په ورته وخت کې د زابل سرپرست والی رحمت الله یارمل هم وایي چې په دغه ولایت کې له طالبانو سره د قومي مشرانو او دینی عالمانو په واسطه تماسونه روان دي. ښاغلی یارمل ازادي راډیو ته وویل د سولې او اوربند په اړه د وسلوالو طالبانو وړاندیزونه په کابل کې له لوړ پوړو چارواکو سره مطرح کړي او په دې اړه د دوی سپارښتنو ته منتظر دي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د وسلوالو طالبانو نظرونه هم راواخلو خو بریالي نه سو. د زابل سرپرست والی وایي دوی هڅه کوي چې له طالبانو سره د له پاړه په تماسونو کې په هغه ځایونو کې انکشافي پروژې په لیکړي چې خلکو یې د بیکاری له امله جګړو ته مخه کړې ده.
د سیاسي رادیو ته واجی استاوسم د انتخاباتو مسله څېړو. د انتخاباتو د څار ځینې بنسټونه د انتخابات خپلواک کمیسن لخوا د څو ولایتونو د ولسي جرګې د کاندیدانو د لومړني لیست اعلان وروسته پر دغه کمیسن انتقاد کوي. د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي مشر وایي چې د کاندیدانو اسناد له څارونکو پرته ارزول شوي. یوسف خان زدران د موضوع تفصیل وړاندې کوي.
د ولسی جرګې لپاره د ځینو ولایتونو د کاندیدانو د لومړني لیست اعلان سره سم د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا د انتخاباتو د خپلواک کمیسن لخوا د اسنادو د څېړنې پر پروسې انتقاد کوي. د دغه بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د قانون له مخې باید د کاندیدانو د اسنادو د څېړلو پروسه د څارونکو او شاهدانو په حضور کې ترسره شي، چې په خبره یې داسې نه دي شوي. دی وایي دغه موضوع دوی اندېښمن کړي دي.
د تاکن له قانون څخه د سوم ځل د دې سرغړونې خصوصان دي هغه بحث پاره باندې چې هغه د ناظرینو او کتونکو لپاره قانون واک ورکړی دی چې هغوی دغه بهیرونه حضور ولري او هغه غونډې چې باید کمیسیون په علني توګه تصره کړي دوی فقط یو سمبولیکي برخه موږ پام کې نیسو او په اصل کې هغه د محتوا د بهیر موږ نه خبر یو او نه هم
ښاغلی رشید وایي چې که کمیسیون څارونکي له انتخاباتي بهیرونو خبر نه کړي، دوی به په دې اړه خپل شکایت درج او په اړه به یې د پلټنو غوښتنه وکړي. کابل، نیمروز، اروزګان، نورستان، کونړ، خوست او بامیان هغه ولایتونه دي چې د کاندیدانو لومړنی لیست یې د جمعې په ورځ اعلان شو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکي وایي ټاکل شوی ده چې د اسنادو له ارزونې او څېړنو وروسته نن شنبه د نورو ولایتونو د کاندیدانو لومړني لیستونه هم اعلان شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي بیا دغو انتقادونو ته په غبرګون وایي چې د کاندیدانو اسناد د یوې شفافې پروسې له مخې ارزول شوي او څه ستونزه نه لري. د دغه کمیسیون کمیشنر مازالله دولتي وایي د کاندیدانو د اسنادو د څېړلو په پروسه کې د څارونکو په موجودیت هیڅ ډول محدودیت نشته او دوی کولی شي چې له مهال ویش سره سم له پروسې څار وکړي. دوی وایي زموږ په غونډو کې پر ګډون هیڅ محدودیت نشته او نه یوازې څارونکو بلکې رسنیو ته اعتبار لیکونه ورکړل شوي چې له مهال ویش سره سم راشي او له ورځنیو کارونو څار وکړي. د افغانستان ولسي جرګې ولسوالیو شوراګانو ته د کاندیدانو د نوملیکنې بهیر د جوزا د میاشتې په 15 نیټه پیل او په 22 پای ته ورسید چې ورسره سم کمیسیون د کاندیدانو د اسنادو څېړلو بهیر پیل کړ. له دې سره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسوالیو شوراګانو لپاره د کاندیدانو د لومړني لیست د ژر خپرېدو خبره کوي، خو وایي چې دقیقه نیټه یې نه ده مشخصه شوې. ټاکل شوی چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات د روان لمریز کال د میزان د میاشتې په 28 نیټه ترسره شي.
د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي د انساني قاچاق د مخنیوي لپاره ځینې اقدامات کړي دي. تر دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو راپور کې د انساني قاچاق په اړه اندېښنه ښوول سوې ده. رحمت الله افغان تفصیل وړاندې کوي.
اوس په افغانستان کې د انساني قاچاق د پدیدې په اړه له پولو د باندې هم اندېښنې زیاتې سوې او افغان حکومت یې د دغه ناوړه پدیدې په مخنیوي کې په پاتې راتلو تورن کړی، خو د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت دغه اندېښنو ته ځواب وایي. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار حافظ احمد میاخیل د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د انساني قاچاق د مخنیوي لپاره د یو عالي کمیسیون جوړېدل د قاچاق د پدیدې په وړاندې د مبارزې لپاره د قانون تصویب او قاچاقبرانو ته د جزا ټاکل هغه اقدامات چې حکومت تازه د دغه پدیدې د مخنیوي لپاره تر لاس لاندې نیولې دي.
په دې برخه کې افغان حکومت اقدامات ترسره کړي. د انساني قاچاق سره د مبارزې په برخه کې یو عالی دولتي کمیسیون رامنځته شوی. د لومړي ځل لپاره یو قانون تصویب شو د انساني قاچاق سره د مبارزې په برخه کې، او همدارنګه د کډوالو او قاچاق سره د مبارزې قانون تصویب شو چې د انساني قاچاق او د کډوالو قاچاق یو جرم په توګه وپیژندل شو.
تر دې یوه ورځ مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د انساني قاچاق په اړه په خپل کلنی راپور کې ویلي وو د افغانستان حکومت نه دی توانېدلی چې لږ تر لږه د انساني قاچاق د مخنیوي ټاکل شوی نورم پوره کړي. له دې وړاندې په کابل کې د امریکا سفیر افغانستان د انساني قاچاق مرکز بللی وو او ویلي وو چې کومو هیوادونو کې چې قانون نه پلی کیږي خلک یې د شان پدیدو قرباني کیږي. جان باس له افغان حکومت غوښتي وو چې د دغه پدیدې د مخنیوي لپاره لاس په کار سي. په دې وروستیو کې افغان حکومت او نړیوالو بنسټونو د انساني قاچاق د مخنیوي، د انساني قاچاقبرانو د محاکمې، د قاچاق د قربانیانو د خوندیتوب او ساتنې، او د انساني قاچاق او د دغه ناوړه پدیدې د عواقبو پاړه خلکو ته د عامه پوهاوي او شبکه هم رامنځته کړې ده. په ورته وخت کې د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې دا مهال 15 لک افغان کډوال په اروپایي هیوادونو او 1 لک 45 000 نور په ترکیه کې کډوال دي. په روان میلادي کال کې د نامنویو له امله نږدې 3 لک افغانان په کور دننه کډوال سوي چې د کډوالو چارو وزارت د مسؤلینو په وینا ډیری دغه بې مدرک افغان کورني کډوال د انساني قاچاق قرباني کیږي. بلخوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي نجیب دانشوای له تیرو څو کلونو را په دې خوا لسګونه انساني قاچاقبران نیولي او هغه کسانې هم نیولي چې عام خلک یې غولول او له هېواده یې بهر ته لېږدول. هغه وایي زموږ پولیس دنده لري چې د انساني قاچاقبرانو او هغه څوک چې قاچاق کیږي په پیژندلو کې دقت وکړي. موږ په تیرو کلونو کې داسې لسګونه قضیې درلودې دا ډول خلک پیژندل سوي او نیول سوي هم دي، او هغه کسان چې دوکه سوي او له افغانستانه بهر ته انتقال سوي بیرته راګرځول سوي دي. نامنۍ بېوزلي هغه عوامل دي چې یو شمېر عام افغانان له امله د انساني قاچاقبرانو ښکار ګرځي. د افغانستان اجرایه ریاست له قانون سره سم د قاچاقبرانو د محاکمې او مجازات غوښتنه کړې ده.
د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ وایي هغه پیسې چې د افغانستان د بیارغونې په نامه ضایع سوي ځای معلوم دی. د دغه بنسټ اجرایه مشر څرګندونې کړي چې وصل وصال ورباندې راپور لري.
د افغانستان د شفافیت د سر بنسټ وای نړیواله ټولنه او افغان حکومت د افغانستان د بیرغونې په نوم خلا شوی پیسې بیرته دغه هیواد ته وګرځوي. دغه بنسټ اجرایوي رئیس سید اکرام افضلی د شنبې په ورځ په کابل کې د امانتدارۍ د قهرمانانو په نوم جوړ شوی کنفرانس ته وویل چې که د دغې چارې د ترسره کولو لپاره د حکومتونو ترمنځ سیاسي اراده موجوده وي ناشونې نه ده.
دی
وایي له نړیوالې ټولنې غواړو چې زموږ د خلکو او ستاسو د خپلو مالیه ورکوونکو د غلا شوو پیسو د بیرته ستنولو لپاره لاس په کار شي. د دغو پیسو بیرته ترلاسه کول دومره ستونزمن کار نه دی. دغه چاره د سازمانونو او حکومتونو سیاسي ارادې او د دوی ترمنځ یوې واحدې ستراتیژۍ ته اړتیا لري. موږ په دې پوهیږو چې زموږ پیسې چیرته تللي او نړیواله ټولنه هم په دې پوهیږي چې دغه پیسې چیرته دي. نو موږ خپلې پیسې بیرته غواړو. موږ د دغو پیسو حساب ښاغلی افضلی وایي که چېرته د نړیوالې ټولنې او مرسته کوونکو بنسټونو پیسې په امانتدارۍ سره په افغانستان کې لګېدلې وای نو د افغانستان وضعیت به له اوسني حالته څو چنده ښه وای. د ده په خبره په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې د میلیاردونو ډالرو مرستو د هیفومل کېدو له امله دغه هیواد اقتصادي او د بیرغونې په برخو کې نه جبرانیدونکی فرصت له لاسه ورکړی دی. دا په داسې حال کې ده چې سیګار یا د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا سرمفتشې ادارې څه موده وړاندې په خپل یو راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د امریکا متحده ایالاتو مالي مرستو فساد ته لار هواره کړې ده. د سیګار په وینا د دې مرستو چمتو کولو طریقه د متحده ایالاتونو د څانګو ترمنځ پیچلتیا رامنځته کړې او په افغانستان کې د اداري فساد زغم په یو ډول له فساد کوونکو کسانو نه د ملاتړ په معنا ده چې د هیواد د اقتصادي امکاناتو او بیارغونې د پروګرامونو د هیفومل کېدو لامل ګرځي. بلخوا د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا ځانګړي سرمفتش جان سوپکو چې په دغه ناسته کې ګډون درلود وویل چې امریکا او ملاتړي هیوادونه یې په افغانانو باور لري چې دغه هیواد سره مرستې کوي. ښاغلی سوپکو وایي تر کومې چې ټول خلک او بنسټونه سره متحد نشي د فساد او روانې جګړې په وړاندې بریالي توپ تر رسیدل ستونزمن دي. دی وایي له زړورو رضاکارانو د سار د بنسټونو او مدني ټولنو له ګډون او همکارۍ پرته موږ نشو کولی په دغه هیواد کې د روانې جګړې او فساد په وړاندې مبارزه کې بریا ته ورسیږو. تاسو اصلاحات راوړونکي او د دې هیواد ویښ خلک یاست. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د سفیر مرستیال جورج کننګم له افغان حکومت وغوښتل چې د فساد په وړاندې د مبارزې په برخه کې په خپلو کړیو ژمنو عمل وکړي.
ستاسو له پیغامونو
الو السلام علیکم. زه د فاریاب د ولایت د دولت اباد ولسوالۍ شلل سیفر په تماس کې زما دغه ارزو د سیف څخه چې ځانو د فاریاب د ولایت د دولت اباد ولسوالۍ او دغه څوک ولسوالۍ چې اوس د ولایت ټول په ولایت کې خونه پوهېږم چې دغه وخت ټول د درې ورځې چې کاته د خلکو یو کم کم اصلات حیوانات ګرد بس نو تونجې وکړه اصلات یې وڅو حیوانات یې د تونجې سره مخامخ دي و بنسته شي نسته خلکو د برکو څخه استفاده کول د کوبو څخه استفاده کول وضعیت خراب. سلام علیکم.
نجیب خبر کوم ما سلام نیدا زادی رادیو ټول کار کوم ته ورسیږي. زه دا یلمن حرکت پیل شوی دی دا ډیر د خیر د نیک کار دی کده پېښور را روان دی کده بل زای څخه خدای دی وزنه ورک خدای دی کامیاب کی او کوم خلک چې انتقاد پر کوي دا غلط خبره ده چې انتقاد پر کوي دا د چار لاس کی پکښې ته چا دا د ما بوین خلک دی راولاسي دی د فاره د خدای یو کار کوي. زه طالبان ورونو ته د حکومت خلکو ته دا ما خواسي چې دا سول سره وکړي دا وربند سره وکړي چیرې نه کوي نو تیس چې څه غواړي تر اباده پرې نه د ملا په خوله کوي نه د یو حرکت په خوله باندې کوي هیچا په خوله سوله نه کوي. خدا معلومه خبره ده چې دا جنگ نه غواړي چې کراسي سیسګټ په خطر کې لږی او ډېرې دا سوله سره وکړي. احترام و سلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
ازادي رادیو په دې خبرونه کې 219 پروګرامونه هم خبرو. حقیقت څه دی او تاندې څنګه خو اوس د مهمو خبرونو د لنډیز وار دی. مهمو خبرونو لنډیز لا اجمل ان اوري ورپسې ناجیا صافی د دې سات سپورټي خبرونه لولي.
په
په داسې حال کې چې افغان ولسمشر له طالبانو سره د یو اړخیز اوربند د پای ته رسېدو اعلان وکړ، د دفاع وزارت چارواکو نن وویل چې په ټول هیواد کې د وسلوالو پر ضد تهاجمي عملیات له سره پیل کړي دي. د اروزګان سیمه ییز چارواکي وایي د دې ولایت په مرکز ترینکوټ کې د اتل په نوم د وسلوالو طالبانو د ځپلو په موخه پوځي عملیات پیل کړي چې هدف یې د ترینکوټ او دیراود ولسوالۍ ترمنځ د لویې لارې پرانیستل دي. په تخار کې سیمه ییز چارواکي وایي د حکومت مخالف وسلوالو په یو برید کې د دې ولایت د ای خانم د بندر د کمیساری ټول تجهیزات او وسایل له ځان سره وړي دي. دوی وایي چې برید تیره شپه شوی دی او وسلوالو شپږ سرتیري هم اسیران کړي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره له لیدنې څو ورځې مخکې له دې ډډه وکړه چې له روسیې سره د کریمیا د الحاق په رسمیت پیژندل رد کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي روسیې د لویدیځ د بندیزونو له کبله زده کړل چې نور خپل واک او پر ځان متکي اوسي. نوموړي په عین حال کې ویلي چې دا هیواد اوس هم د لویدیځې اروپا سره کلکې سوداګریزې اړیکې لري. او رپورټونه وایي چې د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل د اروپایي ټولنې د څوارلس غړو هیوادونو سره د هغه کډوالو د بیرته ستنېدو د چټکتیا په اړه هوکړو ته رسېدلې چې د پناه غوښتنه یې رد شوې ده.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو لوبغاړو ترمنځ سیالۍ پیل شوې دي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه لوبې په کابل کې دي او نه ورځې به دوام وکړي. نوموړي وویل په دغو سیالیو کې د شپږو زونونو لوبډلې برخه لري. د کرکټ دغه سیالۍ د غوره لوبغاړو د موندلو په هدف ترسره کیږي. د افغانستان د وشو فدراسیون وایي د آسیا اولمپیک سیالیو کې د ګډون لپاره بشپړ چمتووالی نیولی. د دغه فدراسیون مشر سید رحمان یوروش نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو لوبو کې د ګډون لپاره اته لوبغاړي غوره شوي چې له بشپړو تیاریو سره به ګډون کوي. نوموړي وویل هیله مند دي چې افغان لوبغاړي په دغه لوبه کې ښه وځلیږي. ټاکل شوی چې د آسیا اولمپیک سیالۍ د روان کال په اګست میاشت کې په اندونیزیا کې ترسره شي او نن د فوټبال د نړیوال جام دویم پړاو سیالۍ پیلېږي. د دغو سیالیو په لړ کې نن فرانسه د ارجنټاین او یوروګوای د پرتګال پر وړاندې لوبه ترسره کوي. په دغه جام کې د لوبیدونکو دوه دېرش لوبډلو نه شپاړس یې دویم پړاو ته لار پیدا کړې چې په دوو ګروپونو ویشل شوي دي. شپاړس لوبډلې به منځ لوبو یا سیمی فاینل ته د رسېدو لپاره چې د جولای د میاشتې په شپږمه نیټه پیلېږي یو د بل پر وړاندې سال له نن خپل بخت ازمایي.
د سیاسي رادیو ته ورجست د ولسی جرګې رئیس وی په ځینو ولایتونو کې د امنیتي پوستو پر لپسې سقوط اندیشمن کړي. عبدالرؤف ابراهیمی نن د جرګې په عمومي غونډه کې ویل چې امنیتي ارګانونه باید د ستونزې هواري ته تدابیر ونیسي. بلخوا د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د وسلوالو پر ضد د دوی پوځي عملیات روان دي. تفصیل له کابل د خان محمد سیند پر راپور کې.
د نامنیو زیاتېدل، د ځینو امنیتي پوستو سقوط او د امنیتي ځواکونو تلفات هغه اندېښنې دي چې د افغانستان د ولسي جرګې رئیس مطرح کوي. عبدالرؤف ابراهیمی د شنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل په خوست، تخار، بدخشان، فاریاب او یو شمېر نور ولایتونو کې امنیتي پوستې په پرلهپسې ډول سقوطېږي او افغان پوځیانو ته پکې تلفات اوړي.
کمیشن امنیت داخلی و دفاعی را وظیفه میتیم که مسئولین
د وویل د کورنی امنیت او دفاعی چارو کمیسیون ته دنده ورکوي چې امنیتی مسئولین د افغانستان د خلکو د امنیت په خاطر راوبولي، له هغو سره جدي خبرې وکړي تر څو د یو اړخیز وربند وروسته د خلکو د امنیت لپاره جدي اقدامات وکړي.
جدي رویدس بگیرم.
دا په داسې حال کې ده چې د پنځشنبه په ورځ د تخار د والی ویان سنت الله تیمور ازادي راډیو ته ویلي چې وسلوالو طالبانو د دغه ولایت د چاهاب ولسوالۍ د نواباد او فیض آباد د پولیسو پر پوستې بریدونه کړي چې په نتیجه کې څوارلس سرحدي پولیس وژل شوي دي. له دې مخکې د میدان وردګو ولایت د جلریس په ولسوالۍ کې د یوې امنیتي پوستې ټول امکانات د طالبانو لاسته ورغلي دي. سربیره پر دې د درزاب ولسوالۍ امنیه قمندان تورن محمد اسماعیل آزادی راډیو ته ویلي چې داعش جنګیالیو له څلورو خواو نه د دغه ولسوالۍ پر مرکزي پوستې برید کړی چې په نتیجه کې د ملي اردو یو شمېر سرتیري وژل شوي او ځینې ټپیان شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت سره له دې چې په نهو ولایتونو کې امنیتي ګواښونه مني، خو وایي د وسلوالو مخالفینو پر ضد تهاجمي عملیات روان دي. د دغه وزارت د ویاندوی د دفتر سرپرست جنرال محمد رادمنش آزادی راډیو ته وویل
در
ولایت های مختلفه مثل خوست و میدان وردگ.
په خوست، میدان وردگ، گروزگان، فراه، بادغیس، فاریاب، نیمروز او هلمند ولایتونو کې مونږه تهاجمي عملیات پیل کړی دي، ځکه په دغو ولایتونو کې ګواښونه موجود دي.
دده په خبره د دغو عملیاتو په بهیر کې 15 وسلوال مخالفین وژل شوي، 3 ټپیان او د ملي اردو 10 سرتیری هم ټپیان شوي دي. د پوځي چارو یو شمیر پوهان له دې ډلې زلمی وردک ټینګار کوي چې د امنیتي ارګانونو ترمنځ باید همغږي زیاته او دغه شان افغان پوځیان دي په پرمختللو وسلو او تجهیزاتو سنبال شي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
دو اونیز پروگرامونه د خبرونې په پاتې شیبو کې خبريږي حقیقت څه دی او تاندې څنګه. خو تر دغو پروگرامونو مخکې لسمت سروان څخه اوري چې د مځکې سیندونه تر اټکل زیات دي. دغه څېړنه ځینو امریکایي متخصصانو کړې ده.
یو تازه څېړنه ښیي چې زموږ د مځکې سیندونه او اوبلارې تر هغه څه ډېرې دي چې تر دې وړاندې یې اټکل کېده. د امریکایي متخصصانو په دې څېړنه کې چې په ساینس مجله کې خبره شوې ده، له کنګل ځایونو پرته د مځکې پر مخ د سیندونو او روانو اوبو مساحت تر 3 کیلومتر مربع یو څه لږ دی. دا اندازه د امریکا تر ټکساس ایالت زیاته او تر مخکینیو اټکلونو څه باندې 40% ډیره ده. دا څېړنه په دې خاطر مهمه ده چې له سیندونو څخه د مځکې اتموسفیر ته ګلتوني ګازونه ځي او په سیندونو کې هغه وخت دا ډول ګازونه زیاتیږي چې انسانان یې اوبه ککړې کړي. د امریکا د مینیسوټا پوهنتون د اوبو د چارو او بیوکیمی متخصصان وایي تر 2000 میلادي کال پورې باور کېده چې سیندونه او جهیلونه سمندر ته یوازې کاربن لیږدوي، حال دا چې د مځکې اتموسفیر ته ګلتوني ګازونه هم لیږي. کله چې سره د کانالیزیسیون ناپاکې اوبه او نورې چټلۍ د اوبو زیرمو ته رسیږي، د میتان، کاربن ډای اکساید او نور ګازونه په اتموسفیر کې خپریږي. د امریکا د شمالي کارولینا پوهنتون څېړونکو د سیندونو د شمیر او ځایونو د معلومولو لپاره د ناسا د سپوږمکۍ په وسیله په زرګونو اخیستل شوي عکسونه څېړلي دي.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشي. د ازادي رادیو د حقیقت صدې په یو بل اونیزه پښتو خبرونه کې مو زیکرام الله اکرام هرکلی کوم. لنینګرهار وروستا اوس په کونړ او نورستان کې د داعش موجودیت او د دوی حضور د لغمان ولایت اوسیدونکو ته اندېښنې را پیدا کړې دي. د دې ترڅنګ د انتخاباتو د امنیت ساتنې په برخه کې هم یو شمیر اندېښنې موجود دي او د لغمان ولایت کومې سیمې لړ امنیتی تهدید سره مخامخ دي او دغه ولایت امنیتی چارواکي د امنیت په برخه کې څومره ډاډ ورکوي. دا د لغمان ولایت یو شمیر نور اړوند مسایل مو داونه د لغمان د امنیه قماندان سمنوال عبدالرؤف روزګانی سره مطرح کړی دی. قماندان صاحب، ډیره زیاته مننه چې وخت مورا که پایلې له انتخاباتي مسایلو کو په افغانستان کې د انتخاباتو پروسه را روانه ده او سمو د وروسته به انتخاباتو پروسه تر سره کیږي. وسلوالو طالبانو په دې برخه کې ګواښ کړی دی، وسلوالو مخالفینو چې د انتخاباتو پروسه به دوی په ټول توان سره له ګډوډۍ سره مخامخ کې او د انتخاباتو ناظر بنسټونه هم د انتخاباتو د امنیت په برخه کې اندېښنې لري او فکر کوي چې شاید د نامنې پیښې انتخابات پرینک دي چې په شفاف ډول باندې ترسره شي. تاسو د لغمان د امنیه قماندان په توګه دلته د انتخاباتو د ترسره کېدو په برخه کې څومره ډاډ ورکول شي او څومره فکر کوي چې یو شفاف انتخابات به ولرو؟
تشکر. په حقیقت کې د انتخاباتو پروسه ملي پروسه ده، په دې کې افغانان ډېر اکثریت سره لیواله دي چې د پروسه کې برخه واخلي، د دې پروسې څخه حمایت کړي دي. زه داسې ځای ته چې تقریبا ناامنه وه، هغه مرکز تازه فعال شوی و، یعنی اطراف کې یو نیم ځای دښمن کولای شو چې فزیکی حضور پیدا کړي، ولې په هغه ساحه کې په یو ورځ په داسارې زورلم انترزر پورته خلکو نوملیکنه کړې وه. دا د خلکو لیوالتیا، دا د خلکو حمایت، دا د خلکو د دې ملي پروسې څخه ملاتړ څرګندوي. دښمن همیشه کوشش کړی دی چې زموږ ملي پروسې ته صدمه ورسوي، نه تنها انتخابات او داسې نور. په تېرو وختو کې موږ جمهوري ریاست انتخابات درلودل، لغمان ولس مشتر په دې برخه کې کاملا همکار دی هم نوا دی. گرچه امنیت په دنیا کې نسبی دی، مطلق امنیت په امریکا کې هم څوک نشي تضمینولی. په امریکا کې هم مشتشبینو چې پیش کیږي چې ټکنالوژي او د ډیموکراسۍ هغه آخري سرحد دی. مطمئن یم چې خاص ستونزه نه پیښیږي په لغمان کې. دا انتخابات به کیږي، دغه اوس تاسې وګورئ دغه لومړۍ پروسه یې ختمیږي، دوم پروسه شروع کیږي. موږ دې ته امادګي لرو، مواد هم تر حده پورې انتقال شوي دي. ولس دا ډاډ ورکوو چې موږ د سر په بدله کې هم د دوی د عزت، ناموس، شرف او د خپل وطن څخه دفاع کوو او په دې لاره کې مو ورته ثابته کړې ده.
لغمان ته تاسو نوی راغلي یاستئ، طبعاً څېړنه مو کړې ده او معلومات لرئ. دلته لوړ امنیتي تهدیدات د لغمان په کومو سیمو کې موجود دي چې تاسو لږ تر لږه په دې څو ورځو کې درک کړئ؟
خو زه چې کله رالم په دوم ورځ زه دولت چا ته ولاړم. دښمن په هغه حد کې نه دی چې تبلیغات ورته کیږي، یو تعداد یو نیم هیوادوال یا خبر نه یې. زه د خپل باډیګاردانو سره او امیر صاحب امنیت مې واخیستې، الیشن کمانډان ولاړم دولت چاته دې لاره کې. اگر چې دغې خو چرتلو یو نیم ډزې وکړلې ول په هغه کې نه. خو دوی هم اجر سوي خلک دي، دوی هم د منطقې استخباراتو ته جوابګو دي. دوی مجبور دي یو ټکو ټکو کې یو هغه کم مشي چې دوی ته ورکوي، یا کلدار یا بل امتیاز چې ورکوي، دغه د اخستو لپاره کوشش کوي یو نیم ځای ځان ظاهر کړي. د لغمان په د هر کونج کې د دوی وایي چې زه په دغه ځای کې یم. حالت موږ په ورته پسته چې دفاعي ځواکونه د دې ورته لري، مقاومت موږ په مقابل کې خدای په زور ټوک نشته ول.
خو حکومتان سه استاسي اتاک دولت شاته د امنیتی سرتیرو سره یو ځای دا ممکن دی. خوب یو شمیر سیمو ته تک د عام خلکو ناممکن دی، دولت د ملکی مامورینو ناممکن دی. دا خپل تاسو تهدید نه غنی؟
تهدید ته خو مش بعضی ساحو کې مثلا پوسټی افلاس کړی دي، تر پرونه پوری لږ چیر کومانو صاحبانو ډیر تلاش کړی دي، کمربند پر رخصه وتی. تدریجی قدم قدم مخته ځو.
تقریبا د محترلام خار یو شمیر سیمه د سینام نه دي چې لکه تر لګه سو پکې نشي کېږي. د لې په ډاډه زل باندې د حقین آباد او د بسرام او د یو شمیر نورو سیمو په ګډون باندې تاسو مخکې د امنیتی کمربند یادونه وکړه. دا کوم امنیتی کمربند چې جوړ شوی تقریبا د کومې ساحې په برکې نشي؟
بسرام کې اوس خاص مشکل نشته. یو ساحه تقریبا کله کله دشمن هغه مغه هوایي ځنګوي جوړ کړي د پردې راوړي غلو پر کب در سر کله کله په منطقه کې جوړی ولې د کمربند بیرون دي. په داخله د کمربند کې موږ هیڅ نو ستونزه نه لرو. د کمربند چې جاسو دي د دې دغه تازادانه ټول متلام شهر وسیدونکو لغمن وسیدونکو کولای شي چې وګرځي.
یو بل ستونزه د ولس زیات خلک په دې عقیده دي چې امنیتی چارواکي مو تر سیمټي دیوالونو شات یوازې خپل ځان ساتي. تقریبا په زیات ولایتونو کې دغه هر څه په عملی شکل باندې لیدل شوی دی. موافق یاست؟ دې خبرې سره
تر یو هدف پورې د ولس تشویش هم په وخت کې درځي چې راغلی. ما درته ویل چې زه حتی ماته کابل خلک راغلي هغه مې نه دلدلي. زه په دوه مورت دولت شاته تللی وم چې په وکاله یعنی هلته څوک نه وتللي. یعنی اوس زه خپله دا ډاډ مې ورکړی دی د لغمان ولس په زما آواز اوري او هغه محلي پولیس او هغه امنیتي ځواکونه چې په لوړو څوکو د غرو کې پرته دي دوی ته مې دا ډاډ ورکړی دی چې موږ د دیوالي سیمټو د شاسه نه قمنداني کوو، نه امریت کوو. موږ د خلکو خادمان یو، د خلکو په منځ کې وو او د خپل اخیری سرتیری په څنګ کې وو. موږ د خو دا ډاډ دی چې سیمټي دیوالو شاته موږ گزاره کم کوو.
له قرغیو ورخوا په د الینګار او د لشنګ بغډون شاید د دولت شاه او د بادپخ له دولسوالي له محلي پولیسو یو زیات شمیر خلک شکایتونه ولیدل چې لول سره برخورد سم نه دي او د محلي پولیسو شتون په یو شمیر نورو ولایتونو کې منفي نتیجې ورکړي دي. د غستون د سمره منی او کمنیا نو د مخنیوي لپاره پیسو
هغه شکایت چې په نورو ولایتو کې دی په لغمان کې ییبه ردو مینه. یو خبره ده چې دغه موږ محلي پولیس موږ ملي پولیس د دې ټولنې مسؤل دي. یعنی موږ نسو کولای چې د پولیس په ډیره لوړه کچه واردو او ټولنه په پکښه ته ساته واردو نه نسی کېدای. د ټولنې مسؤل دي. ولی یو خبره ولس را سره ومني، تاسو به را سره ومني چې په بعضو ځایو کې دغه پولیس چې موږ سره کملي دي که محلي دي تر پرونه به داسې شکایت ول کله چې د پولیس صفوف ته راغلي دي. دوی موږ تابع د سیستم او د قواعدو کړي دي. هغه سړی چې پرون مثلا بعض ځای کې شاید شکایت چې نه و نن هغه د نن هغه بانک ساتي نن هغه د خلکو د عزت او ناموس دفاع کوي او د خلکو درناوی کوي. ستونزې ته ما زما اولینه خبره محلي پولیسو ته دا وه زده څخه د ولس سره په داسې اسلامي اخلاقي افغاني برخورد غواړم چې خلک باید راضي او د خلکو زړونه باید ترلاسه راوړو.
فکر نه کوي قومندان صاحب چې ستونزه اصلا همدې جوړه کړې ده چې دوی ملکان دي قومي سپینګیري دي او دوی په کلي کې خپله تربګني له دې پلارې نه پالي.
کل کې په مجموع کې نه ردوم چې کیج په افغانستان کې په بعضو ساحو کې داسې ستونزې وي. مجموع کې نه سره دولې ځکه د موږ ټولنه ده، نو دغه خو نه د جاپان وارد شوی دی نه دغه ټولنې مسئول دی مخې مارت وکړي. په لغمان کې داسې ستونزه نشته، ما معلومات کړي دي نشته داسې خاص ستونزه نشته. بیا هم که چیرې زموږ په اداره کې داسې کومه خبره وي کوم څوک شاکي د چا څخه بیا هم عرض کوم چې هغه به کچیرې و چیرې چې کار اشتباهي کچیرې اشتباه کړې وه اشتباه به هغه ورته وایي چې دا اشتباه کړې ده، او کچیرې قصدي وه یا دا موضوع نه حلېدله بیا نو د هغه تر بودن نه بودن یا تر موجودیت نه موجودیت بیا ضرور دي.
د داعش یا اسلامي دولت ډلې د جنګیالیو د تهدید په اړه څومره اندېښمن یاسي راپورونه وایي چې اوس داعش یا اسلامي دولت ډله له ننګرهار وروسته په کونړ کې دوی د قدم د کې خودلو هڅه کوي، همداراز په نورستان کې دوی شتون محسوس شوی دی. په کونړ او نورستان کې د دوی شتون د لغمان لپاره څومره تهدید کیدلی شي او که یا اساسي معلومات څه دي چې دلته دوی فعالیت پیل کړی دی؟
په لغمان کې فزیکي حضور نه لري داعش تر کومه حده چې موږ هغه استخباراتي معلومات ترلاسه کړي دي. د شل تر 25 نفره د کونړ او لغمان په غرونو کې دلته کله کله حضور پیدا کوي، لیدل سوي دي، مشتره پورونه راغلي دي. د څه دي دا داعش او دا طالب مشتس پویر په مجموع کې د استخباراتو منطقي خاصتا نایسای روزل سوي ډله ده. طبعا هغه کوشش کوي چې په شکل د اشکال او فیصله یو دغه کار نور کوي بل ورنټ باندې کار کوي. داعش مخته کړی دي، داعش مجموع کې خلک دغه مقابل کې ډیر حساس دي. د غو د جنایتونو مجموع کې طالب او داعش ورونه دي سره، یعنی د خاص فرق نشته. طالب هم پل ورانه یا غا امرانه، دا انسان وژنه یا غا انسان وژنه، خو هغه په څه قساوت سره، یعنی په څه بیرحمی سره دا عمل کوي. نو موږ به کوشش داسې وکړو په مجموع کې ولس مې هیله داده چې دغه ترورستي ډلې ټول په دې پوهېږي چې دا د نه بچي جګړې یا د نور د پردوی د جګړو مواد سوخت دي. نو د دې په مقابل کې ولس هم اساس دي، دغه طالب هم د دوی سره نه جوړیږي. طالب هم بعض ځایو کې ورسره درګیر دی، په کونړ نورستان کې څو وار برخوردونه سره کړي دي، دوی یو بل سر ګروپانو قمندانان سره وژلي دي. ان شاء الله دې خواته به خاص ستونزه نه کوي.
د روسي پښتنې په توګه د داخلي مافیا شتون تاییدوي په لغمان کې که تاییدوي یا په کارونو باندې څومره منفي تاثیرات ستاسو په نظر باندې درلودل شي؟
لغمان کې په هغه حد کې نه څوک نشته چې دوی خاص ننګونه وکړي د نظام په مقابل کې. یا مثلا موږ دغه کاری پروسیجر دوی را اخلال کې داسې څوک نشته، داسې ځکه ټول رسېدلي خلک دي. وکیلان هم ډېر ولایتي شورا وکیلان، یعنی هر یو چې کښېنستلي یا مثلا بعض ځایو کې دوی ویناوې کړي دي، ډېر ملي روحیه لري، ملي روحیه لري. او زه د دوی څخه مننه کوم، ځینې خوشحاله
ډېره زیاته مننه کوم.
ستاسو څخه ډېره مننه، بیا هم تاسو ته شراغ لاست وایم. شکر مننه.
تاندی تانگی
دا ځوانانو خبرونه
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه. د دې اونۍ په خبرونه کې د هغو ځوانانو په اړه غږیږو چې شاوخوا 700 کیلومتره لارې پلي وهلي او له هلمند څخه کابل ته په دې نیت راغلي چې افغان حکومت او وسلوال طالبان دایمي اوربند او سولې ته راضي کړي. دوی څنګه دا سفر پیل کړ؟
بل لارې مونږ درلودل مجبور رسول چې د مشکلګا شهر راووز.
په دې لارې کې کوم ستونزې سره مخ شول؟
بعضی خلکو ته دا سوالم پیدا کیږي چې څنګه رااله پزړه باندې نه معلول پزړه باندې روګم.
او آیا دوی به خپل هغه هدف ته ورسیږي چې دومره ستونزې ورته ګاللی؟
هغه هلی چې موږ یې لرو هغه کېدای شي پوره شي.
دا به د تاندې څنګه په دې خبرونه کې را سره واوري چې همایون هیواد جوړ کړي او ظفرشت غنی وړاندې کوم.
د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې جګړې شوې، خو هرې جګړې یو پای لرلی. په افغانستان کې چې د جګړې څلوېښت کلونه کېږي، لا یې هم ښکېل اړخونه په ختمولو نه دي بریالي شوي. خو اوس یو شمېر افغان ځوانان غواړي روانې جګړې ته د پای ټکی کېږدي. دوی په همدې نیت له روژې مخکې له هلمند څخه کابل ته پلي را روان شول. له هلمند دغه سفر اتو ځوانانو را پیل کړ، خو وروسته په لاره کې د نورو ولایتونو ځوانان او سپین ګیري هم ورسره ملګري شول، چې کابل ته په را رسېدو یې شمېر له سلو واوښت. د دې حرکت غړی عبدالمالک همدرد وایي په لومړي سر کې یې د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د سولې خیمه ووهله، او په همدې خاطر یې یو پرېکړه لیک صادر کړ چې پکې د جګړې له ښکېلو اړخونو یې د دایمي اوربند او سولې غوښتنه کړې وه. خو کله یې چې په هلمند کې دا غږ وانورېدل شو، نو کابل ته یې د پلي سفر نیت وکړ.
دا تصمیم ونیوئ د سول پر درویشتمه چې دا حالت باید بدل کو او راووزو خپله، نو بله لاره مو نه درلودله، مجبوره سولو چې د مشکلګاه ښار راووزو یا د هلمند راووزو او کلی پر کلی وګرځو او ولسوالي پر ولسوالي ولایت پر ولایت چې بالاخره دا د نن تر کابل پورې راغلل.
د سولې ولسی حرکت غړي ستړي او تڼاکي پښې کابل ته راغلل، خو دوی ټول وایي له جګړې دومره رنځېدلي چې ستړیا او د پښو تڼاکي یې ورته هیڅ نه ښکاري. د همدې حرکت غړی لال محمد ظهیر خپل هغه خاطره راته یادوي چې د روژه ماتي لپاره یې ډوډۍ نه درلوده.
ډوډۍ نه وله، وروسته چې بیا ډوډۍ هم پیدا کړله، د روژه ماتي ډوډۍ هم پورې اولس بجې وخوړله. سهار مې بېرته وختي حرکت وکړله، ملګرو نه ټول نه شاته روان ولم، هم ستړی مو هم پښو درکو ژړلې مې ځان سره، او په خپل هغه باندې مې چې ملګرو ته مې کتلې کوشش مې کوه چې پاتې نه سم، ورپسې منډې وهم. ستونزې ولې؟ هغه ستونزې خیر موږ په هیڅ نه حساب وو، ځکه چې په جنګونو کې موږ ډېرې ستونزې لیدلې دي، زموږ خویندو میندو ولس، نو په دې خاطر باندې هغه ستونزې مو چې لیدلې دا ستونزې موږ هیڅ نه ګڼو.
د سولې په ولسی حرکت کې داسې ځوانان هم شته چې په وجود روغ نه دي، خو بیا هم دغه لوی مزلې کړی. دا دوی له ډلې یو هم سردار محمد سروري دی چې په لکړو ګرځي. دی وایي د خپل ولس بې وسۍ او مینې دې ته اړ کړ چې د سولې لپاره دا اوږد سفر وکړي.
دا چې زه په یوه پښه باندې معلول یم، او بعضې خلکو ته دا سوال هم پیدا کېږي ته څنګه راغلی. په زړه باندې نه یم معلول، په زړه باندې روغ یم. دا هر څه د وطن نیمګړتیا، درد، غم، مشکې، وینې تویول، د دې هر څه احساس ما په زړه کې وو، نو زه کرار روان شولم. خو اوس هم که تاسو داسې قضاوت وکړئ چې دغه زما دغه ستړیا چې د هلمند څخه در دې ځای پورې په پښو باندې راغلی یم، یا په دا معلوله پښه باندې راغلی یم، او په دې سر وطن کې دا څلوېښت کاله چې کوم رانه سوی دی، دا پرتله کوي، دا بېخي چه یم نه دی.
د کندهار اوسیدونکی ظهیر احمد زندانی بل هغه ځوان دی چې دواړه سترګې دید نه لري، خو بیا هم له دې حرکت سره له کندهاره پلی کابل ته راغلی. ظهیر زندانی څلور کاله مخکې له کندهار څخه هرات ته روان و چې په موټرې چاودنه وشوه، خور یې وسوځېده او له سوځېدو وروسته مړه شوه، او ورسره ده د خپلو دوو سترګو دید له لاسه ورکړ. دی له نورو ځوانانو هم غواړي چې د دوی د سولې غږ بدرګه کړي.
په کور کې چې کله ناست وم او دا بې د سولې ولسي کاروان چې مې کله تعقیب کړي، نو بیا ما ته د زړه درد درلودی، دا د زړه درد اجازه نه راکول چې نور زه په کور کې کښېنستلی وای، نو بیا ما ته د سولې غږ را بدرګه کړي چې زه یو متضرر کس یم، ما دواړه سترګې د لاسه ورکړي دي، نو اول زه سوله غواړم او زه په سولې پسې سره مې حرکت راکړی دی، دا هغه مې غوښتنه ده. نورو ځوانانو او د وهم ولس مې دا خواهش دی چې موږ خو دالې در داسې کې پورې ځان ستړی کړي درته راغلو، نور نو بس موږ در کار وانه سره یو ځای ملګری سي چې دا رسول ژغ در افغانستان در کلو در مسجدانو پر ورسو چې مش سوله غواړو، زکه که مش سوله نه غوښتلای مز په پټو سترګو نه روانې دلم، زم د ازما د پټو سترګو لیاز خاطر وکي افغانان د سولې ژغ وچت کې کپ کور کې کپ کلی کې کپ مسجد کې.
د سولې ولسی حرکت غړي وای په لار کې لسلو زرو زیاتو کسانو سره لیدلی، او د سولې پاړې خبري او بحثونه ورسره کړي. خدا چې د سفر ملګری ولی د سلو په شاوخوا کې دی او تر دې ډیر نشول، د همدی حرکت غړی لال محمد ظهیر راتوایی.
ځوانان سره مو ویل د پلارک باندې ځوانانو چې رښتیا سي ملاتړی وکړي، عمل ته راسره چیغې وهلې، او اوس هم هغه ځوانان په هماغه ساحو کې د اوربند اوږدېدو په هغه کې مظاهرې کې لاریونونه کوي، نارې وهي چې اوربند یې وغځول سي، او دا چې راسره رانغله ستونزې لري، خلک کورني مشکلات وو یا فامیلي ستونزې ولي، او یا به داسې وو چې دوی ویل دې حرکت سره یو ځای کېږو، روژه والا اختر را روان و، اته د کور نه د اجازې په اخیستلو باندې چې چاته به اجازه نه ورکوله، نو په دې خاطر باندې راسره نه دی وزیسي.
ټولنیزو شبکو کې که څه هم یو شمیر کسان د سولې د ولسی حرکت په اړه ملاحظې لري، خو اکثره یې هرکلی کوي او د سولې په برخه کې د دوی هڅې ستایي. اوس به څو ځوانانو ته غوږ شو چې د سولې د ولسی حرکت په اړه خپل نظرونه راسره شریکوي.
ابراهیم ایمانی: دا ډېر ګټور تمامېږي، خلک په دې پوهېږي او نړیوال په دې پوهوي چې ګوره افغانان جنگ نه غواړي، نور تاسو دلته جنگ بس کړئ.
مارس بریمن یما دما په نظر د سولې کاروان چې دا د ټولنې هغه مرکزی هسته چې دا ځوانان دي، که چېرته ځوانان سره لاس ورکړي، ځوانان سره په یو خوله شي، کولای شي چې بالکل سوله راولي او د دې وطن لپاره خپل انرژي په مثبتو لارو ولګي.
د اصول ولسی حرکت به د سولې د راتک په برخه کې ګټور تمام شي، هغه غوښتنې چې دوی درلودې تر کومه حده پوره شوي؟ له دې حرکت څخه په تاثر نور ځوانان د سولې په برخه کې څه کولی شي؟ دا او د سولې ولسی حرکت په اړه نوري پوښتنې زموږ همکار همایون هیباد د سولې ولسی حرکت له مشر اقبال خیبر څخه کړي چې تاسو یې اوریدو ته رابولم.
خیبر صاحب، تاسو یو لوی مزل وه او هدف مهم ډیر معلوم دی، خو فکر کوئ چې دغه یو حرکت به د سولې پر اتاک کې مرسته وکړای شي؟
زموږ عمومي مخ هم دا و چې یو بحث رامنځته شي، یو حقیقي بحث رامنځته شي، او له دې لارې ولس چې دا ولس کاله سیاسي انستیزي حالت ته بیول شوی دی، په غوږ کې تیزې تیزې چغې وروسي او راویښ شي او پوه شي چې د ځان په اړه باید خپله پرېکړه وکړي او د ځان په اړه باید خپله بحث وکړي. نو هغه بحث رامنځته سو، موږ په دې شي کې بریالي یو او تر اوسه هم مخته ځو چې له بحث نه وروسته نتیجه هم رامنځته شي. د نتیجې لپاره بلا هم تر دې خطرناک تظاهرات او حرکتونه ترسره کوو.
تاسو په داسې سیمو هم راتیر شوی چې هغه نام نه دی، طالبان پکې دي. طالبانو تاسو ته څه وویل؟ دوی سوله کوي، څه یې غوښتل؟
زموږ د حرکت شپې تقریبا له شپېتو زیات پیستاده د دوی په سیمو کې وي، البته د محل طالبان پو دوی به ویل چې له جنګ ستړي یو، سخت ستړي یو، که ولسی بړستن رامنځته شي او موږ ټول پکې پټ سو، هغه هیلې چې موږ یې لرو هغه کیدای شي پوره شي، او دغه تکراري جګړه پوسولو چې نتیجه نه ورکوي. نو ځکه باید رویش بدل شي د مبارزې، او ستاسو رویش مو ځکه خوښ سو چې تاسو هم په پای کې غواړئ چې بهرنیان ووځي، خو ستاسو رویش د نه تشدد رویش دی، د نه جګړې رویش دی، او دا تر دغه طریقې چې موږ یې کارو تر دې موثر ده. نو ځکه ستاسو هرکلی ته راغلی یو.
تاسو څه غوښتل او آیا خپلو هغو غوښتنو ته ورسېدلی که نه؟
ولسمشر غني زموږ غونډې ته راغی، په هغه سرک چې موږ ناست و هلته راغی، راته زموږ ټولې غوښتنې ومنلې چې زموږ هېڅ هیله نه وه. سره دې چې غوښتنې ومنلې، موږ ترې اضافه غوښتنه هم وکړله، او هغه مو هغه ډول وکړه لکه څه ډول چې زموږ کلیوالو راته ویلي وو چې تاسو ولسمشر داسې دریځ ته ودروئ چې موږ پوه سو چې دوی له خپلې ارادې افغانستان کنټرولوي که د بل له ارادې نه. موږ هغسې وکړله او دوی ثابته کړله، یا ښکاره سوه په کې چې دوی هملته پرېکړه کولای شي، او هملته یې پرېکړه وکړه، یو اړخیز یو میاشتنی اوربندې وکړه چې موږ یې منندوی یو، زموږ هیلې را پوره کړلې. همدې ترتیب د شیخ مولوی هیبت الله څخه هم همدا هیله ده، همداسې د پذیرش او پذیرایي یو مرکز راته جوړ کړي، همداسې ورسره کینو، همداسې د ولس خبرې ورسره په هماغو الفاظو چې ولس راته سپارلې دي ورسره شریکې کړو.
طالبانو ستاسو اوربند ونه مانه، له دې وروسته به د طالبانو په وړاندې ستاسو دریڅه وي؟
موږ بیا هم هیله ورته لرو. زموږ هیله یوازې پیکه سوه، له منځه نه ده تللې، او موږ بیا انتظار باسو چې زموږ هیله به بیرته را تازه کړي.
یو باور دا هم دی چې د افغانستان د سولې مسله ډیره پیچلې ده او نشي کېدلی دغسې حرکتونه سوله راولي. دغو خلکو ته ستاسې ځواب څه دی؟
پیچلې نه ده، اوس فقط د پښو په تګ دا لویه موضوع رامنځته سوله، او اوس دا موضوع د بحث وړ وګرځېدله، هر څوک پرې بحث کوي. د افغانستان نږدې 15 میلیونه خلک دي، دا فقط 100 کسانو برمته کړي دي، یرغمل کړي دي، چې په دې کې ممکن یو 1.5 کسه د طالبانو په لیکه کې، یو 1.5 پنځوس کسه د دولت په لیکو کې او تر دې پاته د بهرنیان وي چې دغه ولس یې برمته کړی دی. ولس د ځان په اړه پریکړه کوی سي، نو که ولس پریکړه وکړه بیا دا سل کسان هیڅ هم نه دي.
له تاسو څخه په تاثر نور ځوانان د سولې لپاره څه کولی شي؟
دا د اوس حرکتونه شروع شوي دي، له پېښور حرکت را شروع سو چې انشاءالله نن به راورسیږي، له خوسته را شروع کیدونکی دی، له لوګره زموږ کونډې میندې سار راغلی وې، دویل چې له لوګره حرکت را شروع کوو او په دغه ترتیب هغه د غونډې پرله پسې په هغو سیمو کې چې موږ را تېر شوي غونډې ولاریونونه وسوله چې دا ټول ډېر تاثیر ګذاره دي او دا د ولس په ویښولو کې انتهایي رول لري. زموږ هیلم له پاتو هغو ځوانانو څخه ده چې په خپلو سیمو کې دي، سپینګیرو څخه چې په خپلو سیمو کې دي، فقط د ولس له دغه بې هوشۍ څخه راولاړ کړي چې د ولس د ولس کاله ستنې پرله پسې ورته لګول شوي دي. او ډېره اسانه لار یې دا ده چې یو مایک پیدا کړي، لوډ سپیکر پیدا کړي چې نږدې په 800 افغانۍ دی، او لس کسان سره غونډ سي، نور په خپله سیمه کې د جنگ ضد چغې ووهي، زنده باد او مرده باد، نور په درد نه خوري چې څوک دې مړ سي څوک دې ژوندی سي، فقط دې وایي چې امن غواړو، جنگ بس دی، جنگ بدرنګ دی، موږ یې بدرنګ کړي یو.